ترنو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان جمهور ریاست وای د افغان حکومت او امریکا ترمنځ نوې تړون بل افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د امریکا ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د ولسمشۍ د ټاکنو لپاره د ولس نوماندانو کمپاینی دفترونو له ډلې څوارلسو یې د ټاکنو پر ځای سوله لومړیتوب ګڼلی. بیا مو هم هرکلی کوو په یادو مسلو سربیره په روانه نیم ساعته خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسات کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه شار کې پرونی بریچ پاغه کې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله د ورور د وژل کې دوه راپورونه ورکړل سوي دي. غرندلې دي د فراه امنیتي چارواکي وايي په تیرو دوه میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته، او د یمن حوثي یاغیانو ادعا کړې چې په سعودي عربستان کې د تیلو یو کارخانه په نښه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه شار کې پرونی بریچ پاغه کې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله د ورور د وژل کې دوه راپور ورکړل سوی غندلې دی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه او بهر د هر ډول تروریستي عمل مخالف دی.
د افغانستان تاکید همیشه پر دی و چې ترهګری موږ سیمې او نړۍ ته ګواښ پیښوي او دی چا هم په ګټه نه ده. لاندې عملې به ټول په ګډه مقابله وکړو او پر وړاندې ودرېږو. موږ هر ډول ترهګریز عمل غندو، هغه عمل که په افغانستان کې دننه وي یا له افغانستان نه دی باندې.
راپورونه وایي د طالبانو د مشر مولا هیبت الله ورور حفیظ اخونزاده د بلوچستان د کوټي شار په یوه جماعت کې په پرونی برید کې وژل سوی دی. په هغه برید کې چې ویل کېږي چاودیدونکي مواد په جماعت کې دننه ځای پر ځای سوي وو، څلور کسه وژل سوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. دا پیښه په کوچلاغ سیمه کې چې د کوټي په 25 کیلومتري کې موقعیت لري پرون د جمعې د لمانځه پر مهال وسوه. اسلامي افغان اژانس او رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په خپله مولا هیبت الله د پیښې په مهال په جماعت کې نه وو، خو وایي ورور په چاودنه کې وژل سو. د پاکستان پولیسو تر اوسه د قربانیانو هویت نه دی ښودلی. د فراه امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د فراه امنیه قمندان غلام محی الدین خیرخوا نن د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې په دې موده کې افغان امنیتي ځواکونو ته باندې لس زره تهاجمي او تصفیوي عملیات او تلاشي کړي دي. ښاغلی خیرخوا د طالبانو د تلفاتو په اړه وویل
په تعداد 183 تن از دشمن
دی وی په ځمکنیو عملیاتو کې 133 تنه دښمن وژل سوی او 109 تنه یې ټپیان دي، او هم په هوایی بریدونو کې 533 تنه وژل سوی چې په هغه کې د فرا لپاره د طالبانو نومول سوی والی مولوی عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور دی، د دغه ډلې لوړ پوړی قمندان مولوی فاضل او د طالبانو د مالی او لوجستیکي چارو مسول مولوی صادق شامل دي. د فرام نه قمندان زیاته کړی چې په تیرو دریو میاشتو کې طالبانو هم د افغان امنیتي سرتیرو پر پوسټو 215 نوي بریدونه کړی دي چې ډېرې په شاتم بول سوي دي. نو موږ د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونویل؟ د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی سلاکار او افغان سوداګر د لاور عرب چې تازه له زندان خوشی سوې له حکومت څخه غوړي چې د دنیول کېدو علت او ارزوي. شغلی عرب چې دوی نیمه میاشتې له وسلوالو مخالفینو سره د همکاري په تور په زندان کې تیر کړي، تر لوی اختر یو ورځ مخه خوشی سو. نو موري نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د پر ضد تورونه ناسم دي.
موږ باندې نه کوم شواهد او نه کوم ثبوت پیدا شوه چې موږ پیدا نه کړو. حکومت نه غواړي زموږ د محکمه او څارنوالۍ نه دا غواړو چې زموږ موضوع تعقیب شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی چې په همدې غونډه کې راغلی و وویل چې سوداګر باید په ناحقه ونه ګواښل سي. افغان امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت د نوموړي د نیول کېدو پر مهال ویلي و چې له شغلي عرب څخه یې جعلي اسناد، پاکستاني تذکره، غیر قانوني وسله او زرګونه پاکستاني روپۍ ترلاسه کړي دي. زموږ غلا زده راډیو ری د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن کشمیر د کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 15 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره پرون ماښام د جموں او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه د بندو دروازو تر شا وه. په دې غونډه کې له هند او پاکستان غوښتل شوي چې باید د جموں او کشمیر په اړه یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د هند پارلمان د اګست په 15مه د خپل اساسي قانون 300 اویایمه ماده لغوه کړې چې پر اساس د جموں او کشمیر کورواکي پای ته ورسېده او دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې سوه. د هند د اقدام پر ضد پاکستان سخت اعتراض وکړ. د پاکستان حکومت له امنیت شورا د بیړنۍ غونډې ته جوړولو غوښتنه وکړه. د یمن حوثي یاغیانو ادعا کړې چې په سعودي عربستان کې د تیلو یوه کارخانه په نښه کړې ده. د دغو ځواکونو په یوې اعلامیه کې راغلي چې په دې برید کې یې له بې پیلوټه الوتکې استفاده شوې او د سعودي عربستان په ختیځ آرامکو سیمه کې یې دا کارخانه په نښه کړې ده. په اعلامیه کې د دې پیښې د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. سعودي عربستان تر اوسه د دې برید پخلی نه دی کړی. حوثي یاغیانو چې تر ډېره د یمن د پلازمینې سنا او نورو سیمو کنټرول لري په وروستیو میاشتو کې د سعودي پر وړاندې بریدونه ډیر کړي دي. په غبرګون کې د ریاض په مشرۍ ائتلاف هم د حوثیانو مرکزونه په نښه کوي. د خبرونو پای
خبرونو ملاحظه راډیو نو اوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشری معنی وایي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ یو نوی تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ځل بیا تازه کړي.
پیمان یا اعلامیه مشترک امضا میرسه با حکومت افغانستان بخشی از تجدید تعهدات امریکا با مردم افغانستان است.
خاقلی صدیقی هم دارنگا دا وسلوالو طالبانو او دا امریکا دا متحده ایالاتو دا استازو ترمنز دا یوی هوکلی دا احتمال پر موضوعم دا افغانستان دا حکومت دا ریز نن شرک کرده. دا ساده رادیو خبریال دا خبری کانفرانس تا ورغلی ریپورت بایدر تا وابرو دا با هم وابره چی دا ولسمشری دا تاکنو لپاره دا ولس نماندانو کمپینی دفترون لدلی چخه څوار لسوی د ټاکنو پر ځای اصول لومړی توپ غړلې. ازادي رادیو د ټولو ولس نوماندانو له کمپاینی دفترونو سره خبرې کړې دي او له دې ډلې محمد اشرف غنی، احمد ولی مسعود او لطیف فدرام ټیمونو د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی. د امنیتی ستونزو له امله به د هیواد په 9 زونونو کې د استقلال جشن هسې چې په کابل کې لمانځل کیږي ونه لمانځل شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم دراوړو له موږ سره اوسئ. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ نوی تړون بل افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ناوخته په کابل کې په خبری غونډه کې هغه واضح رد کړ چې ممکن د دې تړون په لاسلیک کېدو سره له امریکا سره د افغان دولت پخانی ته ټول تړونونه لغوه شي. ټاکل شوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته د امریکا او افغان حکومت ترمنځ یو جلا تړون لاسلیک شي. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات لري. ورو افغان صاحب نور لتا سوورو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي له طالبانو سره د امریکا د سولې له تړون وروسته به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې دوامدار مشارکت او ژمنو کې هیڅ بدلون را نسی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا او افغان حکومت ترمنځ نوی تړون به ژمنې هغه ژمنې چې له افغانستان سره کړې دي یو ځل بیا تازه سي چې افغان حکومت وتوانېږي څو پراختیایي او امنیتي پروګرامونه بشپړ کړي.
پیمان یا اعلامیه مشترک امضا میرسه با حکومت افغانستان بخشی از تجدید تعهدات امریکا با مردم افغانستان است و این به این معنا نیست که پیمانهایی که ما در گذشته امضا کردیم پیمانهای استراتژیک او ملغا شود. پیمانهای استراتژیک حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با ایالات متحده آمریکا با کشورهای عضو ناتو پابرجا است. هیچ تغییر در اون پیمانها به میان نخواهد آمد. منطق پیمانی که با حکومت افغانستان امضا میشه یک تجدید تعهد است.
ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په نوي تړون کې به له افغان حکومت سره یو ځل بیا ژمنه کیږي چې افغانستان به دوباره د تروریزم په ځاله نه بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره امریکا یو جلا تړون لاسلیک کوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د سولې په لاسلیک کیدونکي تړون کې به اوربند کیږي، تاوتریخوالی به ختمیږي، بین الافغاني مذاکراتو ته به لار هواریږي او طالبان به سیاسي ژوند ته راګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدلې. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د دغو خبرو جزئیات د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په د ویډیو کانفرنس له لارې له افغان ولسمشر سره شریک کړل. معلومه نه ده چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ به نهم پړاو د سولې خبرې چیرته او کله پیلېږي، او دا معلومه نه ده چې د سولې ممکنه لاسلیک کیدونکي تړون به کله لاسلیک کیږي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغان چې له کابل څخه د افغان دولت د هغه څرګندونو په اړه خبر کړو چې ویلې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ نوې تړون بل افغانستان سره د نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ځل بیا تازه کړې. همدارنګ مدام واوریدل چې په د افغانستان وبخیدا طالبانو او د امریکا ترمنځ د روانو خبرو او احتمالي توافق په اړه نظر سرګن کړی دی او ویلي دي چې تر اوسه پورې دغه توافق جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوي، او دوی په تمه دي چې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د لوړ پوړو چارواکو د غونډې په جزئیاتو خبر شي. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمیر عام افغانان وایي د افغان حکومت او امریکا ترمنز باید د همکاري ژمنې دایمي شي او ورباندې ډاډمن شي. دوی همدارنګا د هغه څه پاړم هیله مندي لري چې د امریکا او طالبانو ترمنز په قطر کې رواني خبرې اترې دي. ناجیه صافی پری ریپورت لري.
وروسته له هغه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان سولې په تړاو خپل د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې وکړې، د سولې عالي شورا دغه ناسته مهمه او ګټوره ګڼي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې د خبرې اترې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمينه برابره کړي.
دا خبرې چې د ټرمپ او هغه ادارې د مشاورینو خپل منځ کې کړې دي تایید وړ دي. دغه رڼا کې دا خبرې موشي او نور بین الافغاني مذاکرات موشي، دا خبره په خیر ده او دا یقین لرو چې یو نتیجه به ورکړي.
د پداسې حال کې د چ ولسمشر ټرمپ تیر ورځ د افغان سولې پاړه لغپلو جګپړو سلاکارانو سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سختدري زیډلې سره د خبرو، له افغانستان د امریکایي پوزیانو د احتمالي وتلو، او د افغانستان د نږدې اتلس کلنې جګړې د سیاسي حل په لارو چارو خبرې شوې دي. واشنگتن هڅه کوي سو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د سولې موافقه نهایي شي. د نیټې ته نږدې دوه اونۍ وخت پاتې دی، خو یو شمیر افغان څېړونکي د ولسمشر ټرمپ له لورې د افغان سولې په تړاو ترسره شوې ناسته یوازې راپور ورکول یادوي. وایي ټرمپ لا هم نه دی توانېدلی چې خپلو سلاکارانو ته دا ډاډ ورکړي چې طالب به د داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره خپله ژمنه پوره کړي. په ورته وخت کې د پیژندل شوي سناتور لنزي ګراهم هغه څرګندونې هم اندېښنې راپارولي چې ویلي دي پر طالبانو باور کول ستره تېروتنه ده. افغان کارپو احمد سعیدی وایي د ښاغلي ګراهم څرګندونې پر ځای او واقعیت لري.
یعنی امریکایان طالب چې په ټول افغانستان کې تسلط نه لري، دومره قوت نه لري چې امریکایان باور وکړي چې طالب د داعش مخبوونی سي، د القاعده مخبوونی سي، دا یو تیروتنه ده، دا یو شته. طالب نه دومره توان لري، نه دومره تان لري، نه دومره رهبری لري چې دا کار کولی شي. دا د ګراهم تشویش
لنزي ګراهم پر ټویټر لیکلی پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي، او القاعده، داعش او هغه نورې افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعال دي کنټرول کړي ستره تېروتنه ده. لنزی گراهم پرون د اگست په 14مه مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وګوري د بیانونه پر ټویټر خپره کړل. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د هغه د ملګري ټیم او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو د خبرو اتم دور سورځي مخکې پاتې ورسید. دا لانت سرګند شوې چې د هغوی د مذاکرو نهم دور به څه وخت پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان په کوټه خار کې په جمعات کې هغه 14 غندل چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورور پکې وشل شوی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت په کور دننه او بهر د هر ډول تروریستي اعمالو مخالف دی. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
روسته له هغه چې د پاکستان په کویټي خار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورور په جمعات کې په یوې 14 کې ووبجل شو، د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه پیښه وغندله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د وژل شو د هویت په اړه چې آیا طالبان دي او کوم ملکی کسان څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې افغان حکومت په کور دننه او بهر د هر ډول تروریستي پیښې مخالف دی.
مونږ دغه حمله غندو. تروریزم د هیچا په ګټه نه ده، هر چیرې او په هر وخت کې چې وي او باید ټول د تروریزم پر وړاندې ودرېږو. مونږ له تروریزم نه زیانمن یو، نو له همدې امله هر ډول تروریستي عمل چې په افغانستان کې دننه یا بهر کېږي مونږ هغه غندو، مخالف یو.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې 14 مواد د جماعت په ممبر کې ځای پر ځای شوي وو. په یاد 14 کې د طالبانو د مشر د ورور په ګډون چې د جماعت ملا امام هم وو، 4 تنه وژل شوي او 22 لمونځ کوونکي پکې ټاپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو وسنۍ رهبر ملا هیبت الله هم پخوا یوه موده د یاد جماعت ملا امام وو. د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د مشر د ورور د وژل کېدو د تایید ترڅنګ وایي چې د دوی د راپورونو له مخې د ملا هیبت الله زوی په دغه 14 کې زخمی شوی دی. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په خاوره کې د ملا هیبت الله د ورور وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې د طالبانو په ګډون د تروریستان زالې اوس هم په پاکستان کې دي.
پاکستان اوس هم له تروریستي ډلو رهبرانو یې ملاتړ کوي. که چیرې ملاتړ نه کېدی نو دوی به په ازادانه په هغې جغرافیه کې تګ راتګ نه کوه، نو دا مسله روښانه ده چې پاکستان په خپلو کړنو کې صادق نه دی.
دا چې اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چټکی شوي، آیا د طالبانو د مشر د ورور وژل کېدل به په دغه بهیر تاثیر ولري؟ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون وایي
طبیعي چې تر یو بریده به د سولې خبرې متاثره کړي، خو زموږ تمه ده چې د ملا هیبت الله د ورور وژل کېدل به د خبرو د بنبست لامل نه شي.
په 2015 میلادي کال کې د ملا عمر د مرګ اعلان د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ټکنۍ کړې وې. تر اوسه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه دا چې دغه پیښه به د سولې بهیر متاثره کړي څه نه دی ویلي. سیاسي کارپوه وحید مجده وایي دغه خبرې د سولې د بهیر د سبوتاژ لپاره کېږي، خو د نوموړي په خبره چې د سولې مذاکرات داسې پړاو ته رسېدلي چې له هیڅ ډول عمل نه به متاثره نه شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا ولسمشری د ټاکنو لپاره د ولس نوماندانو کمپاینی دفترونو لډلې 14 د ټاکنو پر ځای 16 لومړیتوب ګڼلې. ازادي رادیو ته د ټولو ولس کاندیدانو له کمپاینی دفترونو ازادي رادیو د ټولو ولس کاندیدانو له کمپاینی دفترونو سره خبرې کړې چې له ډلې محمد اشرف غنی، احمد ولی مسعود او لطیف پدرام ټیمونو د ټاکنو په ترڅ کې دوه ټینګار کړي. په 14 نورو کاندیدانو کې د ډاکټر عبدالله حنیف اتمر، حکیم تورسن، ګلبدین حکمتیار او یو شمیر نورو ټیمونو له انتخاباتو وړاندې 16 د ټولو افغانانو لپاره اړینه بللې. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې لیوړخه د سولې خبرې د وی هوکړې امضا ته نږدې شوې، له بل خوا د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره نوماندانو هم خپلو منځو کې انتخاباتي کمپاینونو ته زور ورکړی. اوس ازادي راډیو له ولسو نوماندانو له کمپاینی دفترونو سره په دې اړه خبرې کړې چې سوله لومړیتوب لري او که انتخابات. له دې ډلې 14 ټیمونه یې سوله د انتخابات په نسبت مهم او لومړیتوب ګڼي. د حکومت برحاله اجرایي رئیس او په ورته وخت کې راتلونکي ریاست جمهوری ټاکنو ته نوماند ډاکټر عبدالله د کمپاینی ډلې ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وایي:
موږ ویل هر کله چې باعزت سوله او دایمي ثبات په افغانستان کې تامینېږي، موږ له هر څه نه دا مهم ګڼو او حاضر یو چې هر قرباني چې په موږ راځي هغه تحمل کو.
بل نوماند حکیم تورسن بیا وایي که په دې پوه شم چې د سولې هوکړې لاسلیک کیږي او پر سبا یې ټاکنې کیږي، غوره بولم چې له ټاکنو تیر شم. همداشان راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو لپاره بل نوماند محمد حنیف اتمر هم په اوسني وضعیت کې سوله د افغانانو لپاره اړینه بولي. د ښاغلي اتمر د ټیم یو غړی صبغت الله تمیم ازادي راډیو ته وویل:
زموږ په نظر سوله اولویت لري نسبت ټاکنو ته. ټاکنې په یو د ټاکنې لپاره د زمینی یا د بستر مساعدو دلیل او همدارنګه د خلکو د هوساینې لپاره ټاکنې خلکو ته هوساینه نه راوړي خو سوله هوساینه ورته راوړي او د دې وطن یو مهم ضرورت دی.
په ورته مهال هغه نوماندان چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي وایي ټاکنې د افغانستان د سیاسي قدرت د انتقال یو وسیله ده. د دې نوماندانو له ډلې د دولت ساز ټیم په مشرۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی. د دولت ساز ټیم یو وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل:
نن په سولې کې مشکلات لري یا سبا غواړي په سولې کې نتیجه ترلاسه کړي، لازمه ده چې تاسو دغه لپاره یو مسؤل نهاد ولري چې د دې لپاره چې موږ د سولې په خبرو کې هم لازمه نتیجه ترلاسه کړو. ډیره مهمه ده چې انتخابات پروسه هم زمانه ورسره تعقیب شي.
لطیف بدرام او احمد ولی مسعود هم هغه نوماندان چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي. د احمد ولی مسعود د ټاکنیز ټیم د مطبوعاتو مسؤل حبیب الرحمن بدرام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وایي:
نظر ما یې است که څنګه دولت تللی
دوی زما نظر دا دی د دې لپاره چې اوسنۍ حکومت نشي کولای ملي اولی تمثيل کړي او د ټولو اقوامو نمائندګي وکړي. په دې اساس موږ ته انتخابات اولویت لري.
برای ما انتخابات در اولویت قرار داره.
دغه څوال لسنمندان په داسې حال کې سولې ته لومړیتوب ورکوي چې د افغانستان د سولې پاړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د اتم پړاو خبرو ورسته واشنگټن ته ستون شو. د خلیزاد د تګ وروسته د امریکا جمهور رئیس د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو پر دوام ټینګار کړی. له دې ټولو سره هم مهال افغان حکومت هم ټینګار کوي چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د میزان په 28مه ترسره شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او مو لیدل چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ولس نوماندانو کمپاینی دفترونو ډلې 14 یې د ټاکنو پر ځای سوله لومړیتوب ګڼلی. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:19 اوریدلی شي. زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجلده د امنیتی ستونزو له امله به د هیواد په شپږو زونونو کې د استقلال جشن هسې چې په کابل کې لمانځل کیږي ونه لمانځل شي. د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې د لمانځلو د کمیټې چارواکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې ودغه لمانځنه د هیواد په وو زونونو کې د نندارتونونو په جوړولو او د ورزشي لوبو په ترسره کولو وشي، خو د ناامنیو له امله یوازې په کابل کې لمانځل کیږي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
کندهار، ننګرهار، هرات، بلخ، بامیان او هلمند هغه ولایتونه دي چې د امنیتي ګواښونو له امله پکې د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو سلمه کلیزه د جشنونو په نمانځلو نن منځل کیږي. د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې د نمانځلو د کمیټې مسؤلین وایي د استقلال جشن یوازې په کابل کې نمانځل کیږي. د دغه کمیټې د دارالانشا مرستیال فریدون الهام د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
ما د هفت زون جشن داشتیم د هر ولایت
په پام کې ودغه جشن په وو زونونو کې ونمانځل شي. وختل مو دغه جشن د درې ورځو لپاره د کمپونو نندارتونونو د ماشومان او د سرکس په جوړولو ونمانځو، خو د امنیتي دلایلو له امله نن منځل کیږي، یوازې په کابل کې منځل کیږي.
خاغلی الهام د هیواد د استقلال د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې د جشن د لګښتونو په اړه وویل: تر اوسه 130 میلیونه افغانۍ د پوهنې، حج او اوقافو، اطلاعاتو او فرهنګ او بهرنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست د سیمه ییزو ارګانونو ادارې او ملي راډیو تلویزیون ته د دغه جشن د نمانځلو په خاطر ورکړل شوي دي. د خغلی الهام په خبره د دغه جشن د منځل کمیټې هم په دې برخه کې سبان د 100 میلیون افغانۍ لګولې دي. افغان حکومت د دغه جشن لپاره 340 میلیون افغانۍ ځانګړي کړې دي، خو د خغلی الهام په خبره ممکن دغه ټوله پیسې ونه لګيږي. د دغه جشن د تنظیمونکو کمیټې د معلوماتو لمخه په پام کې وچه د هواد د استقلال د منځلو په خاطر د افغانستان بیرغ د فرانسې د ایفلو د دوبی پر برج خلیفہ ودرول شي، خو د ډیر لګخ لامل زنلاس پسر شو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دغه جشن لپاره د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې د امکان تر حده زیار باسي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي
تمام نیروهای امنیتی هم از پولیس
د پولیس په ګډون ټول امنیتی دفاعي د کشف او استخبارات ځواکونو ګمارل شوی چې په همغه بڼه چې لازم ده په دې برخه کې جدي امنیتی تدابیر ونیسي. اوس په مرکز ولایتونو کې چې خلک په واټونو کې وي او جشن کوي امنیتی تدابیر ورته نیول شوی دي.
سره له دې چې دغه وزارت د استقلال د جشن لپاره د امنیتی تدابیر خبره کوي، د چارو پوه یونس فکور وایي تر هغه چې د امنیتی ارګانونو ترمنځ بشپړه همغږي رامنځته نشي، د استقلال جشن به په ډاډمنه توګه ونه نمانځل شي. شاه امان الله په 1298 لمریز کال کې د خپل حکومت په لومړیو کې له برطانیې نه د هیواد خپلواکي اعلان کړه. دغه اعلامې د هیواد هغه 1.5 کلن محکومیت چې د 1999 میلادي کال د ګندومک له تړون سره سمون خوري ختم کړ. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
درنو دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې د رادیو له لارې په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 7.15 اوریدلی شئ. همدارنګه په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه، رپورټونه، لا نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې ویډیوګانو سره موندلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. ستاسو سمسونه می په وړاندې غوړېدلی ګل زمان کمالزی د کونړ د مرکز نه وای د کونړ خالواری ریاست څخه مننه کوي چې د اسادابات خاري د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې په مناسبت په ملی بیرغونو پوښله. مولوی مفکر د پکتیا نوراباد نه وای چې په افغانستان کې ټول خلک د اسلام احکام په سمه توګه عملی نکړي سول نه شراتله. د اتکولا بارګزی په نوم د هلمند د ناوی نه یو دوست لیکلی دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او دغه د لوړ رتبه چارواکو د افغانستان اړوند ونده چې کړي د ته خوشبین دی او د افغانستان لپاره ګټور څه لزانه سره ولري. دوستانو، وسم رازو د خبرونې ورستی ریپورت ده. دا ولسمشری د ټاکنو لپاره د ولس نوماندانو کمپاینی دفترونو له وبخې د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمیر لوبغاړي شکایت کوي چې دوی ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. په اړه یې واصل وسال رپورت راکړي.
که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ له مالی پلوه یو غنی ورزشي اداره ګڼل کیږي، خو دغه ادارې له تیر یو کال راهیسې د کرکټ د ملي لوبډلې په ګډون ټولو هغو لوبغاړو ته معاشونه نه دي ورکړي چې له دوی سره تړون لري. د افغانستان کرکټ بورډ څو کاله وړاندې شاوخوا 30 لوبغاړو سره تړونه وکړل چې میاشتنی معاش پورته ورکوي، خو اوس یو شمېر لوبغاړي شکایت لري چې له تیر یو کال راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. خو د کرکټ بورډ بیان فرید وتک بیا د لوبغاړو په معاشونو کې ځنډ لنډمهاله بولي او لاملونو ته یې داسې اشاره کوي.
تاسو په دې سره معلومه ده چې دغه تړون چې د دې سره شوی دی نړۍ وروسته نړیوال جام شو او په نړیوال جام راپور هم تر اوسه نه دی رسیدلی او همدا شانتي په ادارې په شتابر کې هم تغیرات راغلل. نو یو څه لږ مودې لپاره د دې دي چې دا به د روزونکي د راپور پر اساس باندې لوبغاړو ته د دې مشاتو اجرا کیږي. او
له دې وړاندې د کرکټ بورډ نوی رئیس فرحان یوسفزي هم په ټویټر کې لیکلی و چې د کرکټ بورډ او لوبغاړو ترمنځ د شوي تړون له مخې دوی لوبغاړو ته هر میاشت نه بلکې په هرو شپږو میاشتو کې معاشونه ورکوي. خغل یوسف زی زیاته کړی چې لوبغاړي د ماستر لسکول لپاره باید خپل فټنس، ورتیا او خ ډیسپلین دوی ته ثابت کړي. خو د کرکټ د برخې یو شمېر سرون کې بیا په دې باور دي چې د کرکټ بورډ اداره دي لومړی د لوبغاړو تیر یو کلن حساب ختم کړي او لغ ورسته د خپل نوې ایجنډا عملی کړي. له دې ډلې د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومن وایي چې د هیواد د کرکټ بورډ اداره د مشرتابه له اړخه هیڅ استقرار نه لري او مشان ژر ژر بدلیږي چې دغه چارې د کرکټ بورډ ادارې په چارو ناوړه اغیز کړی دی. خغل مومن وایي که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ اداره ټولې پالیسۍ او قوانین لري، خو بیا هم د سیستم پر ځای هر څه د افرادو او اشخاصو په خوښه پر مخ ځي. خو دا چې د کرکټ بورډ اداره ولې په خپل ټاکلي وخت لوبغاړو ته د ماشونو په ورکړه کې پاتې راغلي، خغل مومن دی لاملونو ته داسې اشاره کوي.
کرکټ بورډ خپل بودیجه کلنۍ بودیجه په سمه توګه باندې مصرف کړې ده، بې ځای مصرف شوې ده. یا هم دوی د خپل بودیجې لپاره تعلیم او سم مناسب پلان نه درلودلی چې کوم کوم ځایونو کې باید کوم کوم څومره څومره پیسې باید په کومو برخو کې باید هغې ته ریزرو وساتل شي یا باید مصرف شي، او یا هم بې ځایه دغه پیسې چې کومې کرکټ بورډ ته راغلې دي دا د شخصي خلکو جیبونو ته تللي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو له مخې دغه ادارې ته د کرکټ نړیواله شورا هر کال 15 میلیونه ډالر ورکوي چې سمو د وړاندې ورسره د 2.5 میلیونه ډالر اضافي مرسته هم وکړه. دا شان افغان حکومت هم دغه ادارې ته هر کال 1.8 میلیونه ډالر بودجه ورکوي. د دې ترڅنګ کرکټ بورډ له بیلابیلو مالی ملاتړو او سیالیو هم میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کوي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسوو. بل نیم ساعته خبری مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي. په سټوډیو کې دی، له سره اوسئ.
تشکر از شما انصر.